په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم، نوریاس نوریم او دا خبرونه د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د سره صلیب د کمیټې استازی وایي په اوس وخت د افغانستان تر ټولو لویه ستونزه د نغدو پیسو کموالی دی او دې هېواد ته باید د پیسو د لیږد رالیږد په اړه نړیواله ټولنه یو څه وکړي.
The main problem today is the lack of cash.
اوس مهال په افغانستان کې اصلي ستونزه د هیواد په کچه د نقدو پیسو کموالی دی. نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد ته د نقدو پیسو د واردولو په اړه څه ناڅه انعطاف وکړي.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو هم شکایت کوي چې له بانکونو خپلې پیسې نشي راایستلی او دې مسلې په دې سخت ژمي کې دوی له ستونزو سره مخامخ کړي.
موږ شپې وختي یعنی مشپه ورزو نوبت ته کینو، هغه هم معلومه نه ده چې آیا موږ ته به نوبت ورسیږي یا به پیسې موږ ته راکړي او کنه.
وروسته یو واورو په کابل کې د برېښنا پارچاوي زیاتې کړې چې خلک یې هم له ستونزو سره مخ کړي.
د کابل د ژمي په همدې یخ ورځو کې له برق پرته شپې سبا کول هم ستونزمن دي.
دغه راز د ازادي راډیو د ځوان فکرونی ز خبرونه هم د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. خو پایل د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو کې زما همکار اجمل ان چمتو کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ د روايي ورستي ورځو کې درنو واورو او سختو بارانونو د افغانستان زیاتې برخې اغیزمنې کړې دي. د سالنګونو د ساتنې او څارې اداروي د سالنګ لوی لارې د مسافرونکو موټر لپاره پرانستل شوې ده. او شمالي کوریا یو لری واټن وشتونکو مشکوک توغندې نن له خپل ختیځو سواحل توغولې. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان پاړه. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره وایي په ورستیو ورځو کې د درنو واورو او سختو بارانونو ورېدو د افغانستان زیاتې برخې متاثره کړي. وچا پر خپل ټویټر لیکلي سخت ژمي په افغانستان کې د خلکو خراب بشري وضعیت نور هم پسې خراب کړی دی. د ادارې زیاته کړې چې د مرستې د رسولو وخت په تیرېدو دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره د خبرداري له هغې څو ساعته وروسته ورکوي چې د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د وزارت یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل د سختو واورو او بارانونو د ورېدو کبله د چهارشنبه لورزی بیړنۍ وضعیت اعلان شوه. تر دې مخکې د بشری مرستو د رسولو یو شمیر سازمانونو خبرداري ورکړی و چې افغانستان سخت شمه مخکې لري او د سخت یخنۍ او کافي خوړو د نشتوالي له کبله یې زیانګالو وګړو کې د پراخې مړینې خبرداري ورکړی. افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي د سختو ژمنیو شرایطو سربیره د ملګرو ملتونو د ادارې په افغانستان کې د کووید 19 لابراتوارونو ته ضروری وسایل رسولي. د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان دفتر نن پر خپل ټویټر ویلي چې په ټول افغانستان کې د دې سازمان ملاتړ لرونکو د کووید 19 څلوېښت لابراتوارونو ته ضروری تجهیزات ورکړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د لابراتوارونو وسکولی شي چې په ورځ کې له 9500 زیات د کووید 19 معاینات ترسره کړي. دا اقدام داسې مهال کیږي چې روغتیایي ادارو په افغانستان کې په روغتونونو کې د کووید 19 ناروغۍ د معایناتو او درملنې لپاره د امکاناتو د سخت کمی خبرداری ورکړی وو. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي د سالنګ لویه لاره د مسافروړونکو موټر لپاره پرانستل شوې خو بار وړونکي موټر لا هم نشي کولی له دې لارې تیر شي. د دې ادارې اجرایي مدیر سمیع الله ولیزاده نن ازادي راډیو ته وویل
اولی ساعت 11 امروز بعد از بهبودی
وضعیت ولیزاده وایي د 11 بجو په شاوخوا کې د وضعیت له ښه کېدو او د لارې له پاکارۍ وروسته دا لویه لاره د ترافیکو پر مخ پرانستل شوې ده. اوس یوازې د زیات بار لرونکي موټر نه پرته لارې د نورو موټرو پر مخ پرانستې. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې په وینا تیر شپه په جنوبي سالنګ کې د طوفان او درنې واورې ورېدو له کبله پر سړک څلور ځایه واوره راښویدلې وه چې د سالنګ لویه لاره یې تړلې. سالنګ کې چارواکي وایي دا مهال په سالنګ کې د واورې ورخت درېدلی دی. هر کال په ژمي کې د سختو واورو ورېدل د سالنګ پر لویه لاره د موټرو تګ راتګ ستونزمنوي. کندهار کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې یو چارواکي ویلي دي د ولایت کې سوداګري زه راکړه ورکړه په سلو کې اویا کمه شوې. دا د خونې مرستیال فضل حق مشکانی نن ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو د بې واکمنېدو راهیسې د بانکونو د فعالیت کموالی او په پیرو پلور کې ستونزې د دې سبب شوي چې تجارتي راکړه ورکړه کمه شي. شمالي کوریا یو لری واټن وشتون کې مشکوک توغندې نن لخپلو ختیځو سواحلو څخه سمندر ته توغولې. دا خبره د جنوبی کوریا پوزي چارواکو کړې ده. د جاپان دفاع وزارت ویلي هغه څه چې شمالي کوریا توغولې امکان لري یو مسایل اوسې، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. لومړی د جاپان ساحلي ګارد د دې توغونې په اړه رپورټ ورکړه. وی ویل ممکن یو بالستیک توغندې وي. دا وروسته لاغه ده چې د جنوبي کوریا مشر کیم جنګ اون د خپل هیواد د پوځي وړتیاو د پیاوړتیا ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو د ملي امنیت د شورا د پریکړه لیک له مخې شمالي کوریا د دې اجازه نه لري چې د لری واټن وشتونکي توغندیو ازموینه وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني پالیسۍ مشر جوزف بورل کیف څخه د ملاتړ خول لپاره پرون اوکراین ته رسیدلی. دا سفر داسې وخت کې کیږي چې له څو اونیو د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه په ډیپلوماټیک ډګر کې کړکیچ زیات شوی دی. بورل تېره شپه په ټویټر لیکلی، د روسیې پوځي استحکاماتو ته په پام سره زه دلته راغلم چې د اوکراین له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د اروپایي ټولنې د ملاتړ ډاډ ورکړم.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته زنوري نوري مختوړم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د سره سلیب د کمیټي استازی وایي په اوس وخت کې د افغانستان تر ټولو لویه ستونزه د نغدو پیسو کموالی دی او د هیواد ته باید د پیسو د لیږد را لیږد په اړه نړیواله ټولنه یو څه شفافیت وښيي. په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي وروسته ورښتونو د خلکو ژوند په افغانستان کې لا ستونزمن کړی او له سختو شرایطو سره مخ کړی دی. نور په دې راپور کې
کېدای شي په افغانستان کې نږدې 20 میلیونه انسانان له همدې برخلیک سره مخ وي. هغه چې ملګري ملتونه وایي د بېوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي او هر شیبه لاسنیوي ته اړتیا لري. محمد نذیر له خوست کابل ته راګډه شوی. ګوند کې ژوند د خوشي خو دلته یې اوږې پردي پور لا درنی کړي.
تقریبا څلور پنځه میاشتې کېږي د کور کرایه راباندې پرته ده. یوې روپۍ طریقه نشته ده. چوک ته هره ورځ راځو، کار نشته ده وروره. دلته یو ځای نه بلکې چې ټول څومره کسان دي دلته ټول داسې د مشکلات سره مخامخ دي. موږ سره نه څوک مرسته کوي، نه څوک کومک کوي، نه چا اوسه پر هیڅ شی راکړي دي موږ ته.
عبدالله د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د خپل کورتو کې خرڅلاو ته راوستي. خوای څوک یې د اخیستو نشته ځکه د په خبره خلق پیسې نه لري.
کار نشته، یو لغمه ډوډۍ لپاره کار کوو، ټول وسایل دي پور راوړو خرڅوو یې، نه پیسې شته نه کار شته.
په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي اوس مهال افغانستان له هر څه زیات نغدو پیسو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سره صلیب د سازولۍ مشر الیون فیلیون له سی ان ان ټلویزیون سره مرکه کې ویلي په کار ده چې د هیواد ته د نغدو پیسو د پریښودو لپاره له نړیوالې ټولنې سره منځګړتوب وشي.
اوس مهال په افغانستان کې اصلي ستونزه د هیواد په کچه د نغدو پیسو کموالی دی. دا ستونزه عامه ده. ان هغوی چې نن پر افغانستان حاکم دي هم له دې وضعیته په امان کې نه دي. هغه څه چې د راتلونکي لپاره اړین دي دا دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد ته د نغدو پیسو د واردولو په اړه څه ناڅه انعطاف وښيي. د عامه سکتور تنخواوې باید ورکړل شي. د اقتصاد د بیا څرخېدو لپاره باید خصوصي برخه له یو کارنده بانکي سیستم څخه برخمنه وي څو خلک لا ډېر بېوزلۍ کې راګیر نه شي.
په ورته وخت کې ملګري ملتونه هم په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه ښایي. د ملګرو ملتونو یو ویان سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل ورسی ورختونو او ساړه ژمي د افغانانو هغه ستونزې لا ډېرې او سختې کړي چې له وړاندې ورسره مخو. ښاغلي دوجاریک زیاته کړه په راتلونکو ورځو کې د نور ورختونو وړاندوینه هم شوي، هغه چې خلک بلا ډېر اغیزمن کړي. که څه هم ملګري ملتونه وایي یوازې ډسمبر میاشت کې 1 میلیون بېوزلو افغانانو ته مرستې رسولي، خو د بېوزلۍ ګراف او شمیر د بل هر وخت په پرتله ډېر پورته دی. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 2022 کال کې 23 میلیون افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هغه چې دې ادارې د مرستو رسولو لپاره له نړیوالې ټولنې د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو د روغتیا او خوراک سازمانونو رسمي شمیرې ښیي چې نږدې 4 میلیون افغان میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي، چې په دوی کې 1.2 میلیون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د نه لاسنیوي پر مهال یې هر شیبه د مړینې ګواښ شته. وړمشپال ملي ټلویزیون سره مرکه کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال عبدالغنی برادر هم وویل بشري مرستې د افغانانو ستونزه نشي حلولی، بلکې اړینه ده چې په بنسټیز ډول د افغانستان اقتصادي پرمختګ پر وړاندې ستونزې حل شي. د طالبانو حکومت د ستونزو هواریدل د دوی د حکومت په رسمیت پیژندنې او د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په ازادۍ پورې تړي. هغه چې د امریکا او نړیوالې ټولنې ځواب ورته روښانه دی. یو ټولګډونه حکومت جوړول، بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی، او له ترهګر ډلو سره د اړیکو پرې کون هغه شرایط دي چې نړیوال غواړي طالبان یې عملي کړي.
و امور دلته د افغانستان لپاره د سره صلیب د کمیټې استازی وای په اوس وخت د افغانستان تر ټولو لوی ستونزه د نقدو پیسو کموالی دی، او نړیواله ټولنه باید د هیواد د پیسو د لیږد را لیږد په اړه یو څه خپل دریز نرم کړي. دغه راز د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم شکایت کوي له بانکونو چې خپلې پیسې نشي رایستلی. دې مسلې په دې سخت ژمي کې ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. د طالبانو لخوا د کابل له نیولو نږدې 15 میاشتې تیریږي، خو لا هم تر اوسه د بانکونو فعالیت عادي بڼه نه ده خپره کړې، او ډیر خلک د بانکونو په مخ کې په کتارونو کې ساعتونه ساعتونه وخت تیروي. د افغانستان بانک بیا وایي د دې ستونزې د حل په لټه کې دي. جزئیات بیا هم په دې رپورټ کې.
اقتصادي بحران او په افغانستان کې د بانکونو نه حلیدونکي ستونزې. په پلازمینا کابل او ولایتونو کې افغانان وایي د سړی هوا سربېره یې له بانکونو د خپلو پیسو د وستو بهیر د ستونزو لامن نور هم پراخه کړي. د دوی په خبره د خپلې پانګې د وستو لپاره اړینه ده چې ساعتونه ساعتونه د بانکونو مخ ته په جوړو شویو کتارونو کې ودرېږي. کابل میشتي تلاش ازادي راډیو ته وویل په یو خصوصي بانکي ډالري اکاونټ لدی، خو په خبره پکې خپل شخصي پیسو تلاش رسي نه لري.
ستونزې خو زخته ډېرې دي. کچیر ته ډالر په بازار کې سل افغاني وي نو دوی کم حسابوي، او تقریبا په هر سل ډالرو کې موږ 150 تر 200 افغاني زیان کوو. موږ شپې وختي یعنی مشپو ورزو نوبت تکینو تر څو موږ نوبت ورسیږي. هغه هم معلومه نه ده چې آیا موږ ته نوبت ورسیږي یا پیسې موږ ته راکیو کنه.
یو بل کابل میشته علي حسین وای اندهغه پیسو په وستو کې ستونزې سره مخ ته شي. د ویسترن یونین لاري ور استول شي
دو درې ورځې کېږي چې په دې سړه هوا واوره کې چې نامنی هم زیاته شوې. سحر وختي راځم هر بانک ته ورزم خو پیسې نه راکوي. نه پوهېږم چې څه ستونزه ده. بهانه یې دا ده چې موږ وستنونی نه لرو. داسې مهال چې دوی دا خدمات لري کله دا وایي چې سیستم خراب دی. لنډه دا چې په یو ډول موږ سرګردانه کړی یو.
خو هغوی چې بیا په دې بانکونو کې نسبتا ډېرې پیسې پرتې دي له دې لا ډېرو ستونزو سره مخ دي. کابل میشته نظر محمد وای په یو خصوصي بانک کې زیاتې پیسې پرتې دي، خو که وضعیت دا ډول دوام وکړي کلونه باید پته مشي چې خپلې پیسې واخلي. دی وای په هغو لږو پیسو چې هر اونۍ اخلي هیڅ هم نشي کولای.
سهار څلور بجې باید نوبت ونیسم. څلور ورځې وړاندې د نوم اخلي او هغه پیسې چې راکوي نه مو ترې خیر کتلی او نه هم برکت. زما هیله دا ده چې د خصوصي بانکونو په اړه یوه پرېکړه وشي څو حالت نورمال شي. نږدې 75,000 ډالر پانګه مې بانک کې ده او بیخي حیران یم چې څه وکړم.
د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیوه په افغانستان کې بانکي خدمتونه له ستونزو سره مخ شول. سره له دې چې طالب چارواکو په زلونو د دې ستونزو د حل ژمنه کړې، خو د 15 میاشتو په تیریدو سره لا هم دا ستونزې پر خپل ځای دي. وخت تر طالبانو له رسیدو وروسته د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره مالی مرستې بند شوې. دې کار د افغانستان په بانکي سیستم باندې اغیز وکړ او نږدې ټول بانکونه یې د پیسو له کمښت سره مخ کړي. خو د افغانستان بانک چارواکي د تل په څیر یو ځل بیا د دې ستونزو د حل ژمنه کوي، هغه ژمنه چې په تیرو 15 میاشتو کې لا پوره شوې نه ده. د دې بانک وایان صابر مومند:
د افغانستان بانک د سوداګریزو بانکونو د مشتریانو د ستونزو د هواري په موخه وخت نا وخت د بانکونو له استادو سره غونډې ترسره کړې دي. د سوداګریزو بانکونو استادو هم ژمنه کړې ده چې په دې برخه کې د خپل توان تر کچې اسانتیاوي رامنځته کوي او غوره خدمتونه به وړاندې کوي.
افغانان وایي د ATM ډیر ماشینونه چې لارې به په ډېرې اسانۍ خپلې پیسې وستلي اوس غیر فعال دي. له همدې امله خلک بانکونو ته ځي او هلته په اوږدو کتارونو کې انتظار باسي. د اګست په 15 یعنی وخت د طالبانو له رسیدو وروسته متحده ایالاتو اعلان وکړ چې د افغانستان بانکي زیرمې کنګل کړي. دې پیسو ته اوس طالبان لاسرسی نه لري او افغانستان کې اقتصادي بحران ته لار پرانستې. د دې ترڅنګ د نړیوالو لخوا د طالبانو له حکومت سره مالي مرستې هم بندې شوې او دې کار هم د افغانستان اقتصادي بهیر اغیزمن کړی. د طالبانو له حکومت مخکې د تیر جمهوري نظام 15 کلنۍ بودیجې په بهرنیو مرستو ولاړه. د دې مرستو په درېدو سره د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو سازمانونو د افغانستان د اقتصادي بحران او سقوط په اړه خبرداری ورکړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
له ورسته او واور سره په کابل کې د برېښنا پارچاوي هم زیاتی شوی چې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسولین هم وایي چې ورسته او سخت او واور د کابل د برېښنا بهیر اټکنه کړي دي. د دې شرکت لخوا په خبره شوی خبر پانه کې د غراز ویل شوی چې د دوی تخنیکی ټیمونه هڅه کوي چې د غستون زړه ډیر ژر هواره کړي. نور په دې راپور کې
د کابل یو شمیر خاریان وای په دې سوړ ژمی او واورې کې هم لتیری ورځ راهیسې برېښنا نه لري. دوی وای په ژمی کې د برېښنا اړتیا زیاتیږي، خو اوس مهال په دې خار کې په منځنۍ کچه په هرو څلور ویشتو ساعتونو کې پنځه یا شپږ ساعته برېښنا لري. دوی دغه شان ادعا کوي چې په دې خار کې د برېښنا ویش هم عادلانه نه دی، ځکه د دوی په وینا یو شمیر سیمې زیاته برېښنا خو ځینې سیمې بیا کمه برېښنا لري. د کابل ښار اوسیدونکی احمد فرید فروتن:
دا چې په کابل کې بیا بی برخی ډیره شوې ده، د کابل د ژمي په همدې یخ ورځو کې له برق پرته شپې سبا کول هم ستونزمن دي. د برېښنا شرکت ژمنه همدا وه چې د برق ستونزه به ژر حل کوي په بشپړه توګه. هیله ده چې اړوند اداره ورته په پوره توګه پاملرنه وکړي.
د دې ښار یوه بله اوسیدونکي مرضیه ستانکزی هم ورته غوښتنه لري، وایي چارواکي باید ژر تر ژره د برېښنا ستونزه حل کړي.
پرون راهیسې نه برقونه نشته، او ځکه چې ټول هیوادوالته معلوم ده هوا هم سړه ده، واوره اوري، نو موږ ډېر ضرورت لرو چې برق روښنایي وي په کورونو کې. نو له چارواکو نه دا غواړو چې د برق په پرچاوي په حساب موږ سره کومک وکړي، یعنې برقونه په سمه توګه ټول هیوادوالته ورسیږي، ځکه زمی ده، یخ ده.
خو د افغانستان برېښنا شرکت وایي وروستۍ واورې ورېدنې د برېښنا د یو شمیر سبسټیشنونو نږدې پنځه څلوېښت مزي زیانمن کړي، چې لامل یې له پرون راهیسې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې. د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ د دغه ستونزې له امله له دېرش تر پنځه دېرش سلنه برېښنا کمه شوې ده. د برېښنا شرکت وایند حکمت الله میوندی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل برېښنا د رهبرۍ د لارښوونې له مخې تخنیکي ټیمونه د شته امکاناتو څخه په ګټنې سره هڅه کوي چې زیانمن شوي مزي بیرته جوړ او د کابل برېښنا بیرته عادي حالت ته راوګرځوي.
د وروستیو د واورې د ورښتونو له امله ځینې مزي د برېښنا کې ستونزې را ایجاد شوي وې. الحمدلله زموږ تخنیکي او فنی کارکونکو وکولای سول چې د ستونزو ساحو ته ځانونه ورسوي، او په ځینو برخو کې اوس هم په کار لګیا دي، او انشاءالله په کابل کې د برېښنا په برخه کې هیڅ ستونزه نه پاتېږي.
د برېښنا شرکت مسولین وایي په ژمي کې د برېښنا تقاضا زیاتیږي، نو ځکه خو دوی اړ دي چې د کابل بیلابیلو سیمو ته په نوبتي شکل برېښنا ورسوي. دوی له خلکو غوښتنه کوي چې د برېښنا د سمې کارونې په برخه کې پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د برېښنا شرکت په وروستیو میاشتو کې د وارداتي برېښنا څلور تړونونه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان سره تمدید کړي. د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندی ویلي د دې تړونونو مجموعي لګښت دوه سوه شپېته میلیونه ډالره دی چې شپږ ویشت ولایتونو ته برېښنا ورکوي.
افغان خبریالان ورځ سر بلې پر دوی باندې محدودیتونه وضع کیږي، د هڅه کیږي چې دوی په کور کې نول شي.
یوه سروې ښیي چې د کابل تر سقوط وروسته اتیا فیصد افغان ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د ښځینه خبریالانو د کار دوام ولې مهم دی؟ پر دې واتساپ شمیره خپل نظر را سره شریک کړئ: 00420221223229. ستاسی پیغامونه به د پنځشنبه په ورځ په نور بس د خبرونه کې خپاره کړو.
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ځوان فکر د اونیزي خبرونه تکراری برخه اوریدلی شئ. د کونړ له اسمار د نړۍ ولسوالۍ تر بریکوټ پورې د اته څلوېښت کیلومتره سړک د ترمیم او پرې د جغل اچولو چارې پیل شوې. په تیرو حکومتونو کې ویل کېږي څو ځلې د دغه سړک د خرقولو لپاره سروې شوې وه، خو د جګړو له وجې کار تر اوسه پورې ځنډېدلی و. د سیمې اوسېدونکي هم دې ته خوښ دي چې دغه سړک جوړېږي. نور په دې راپور کې
په کونړ کې طالب چارواکي ویل اسمار ولسوالۍ د ناړې تر بری کوټي د سرک ترمیم او پرې جغل اچولو چارې پیل کړي. د دوی په خبره دغه چارې د افغانستان د ټولګټو وزارت او په کونړ کې د دوهمې پلې لوا لخوا روانې دي. د طالبانو لخوا د کونړ والی مولوي محمد قاسم خالد ازادي راډیو ته وویل
د اسمار له ولسوالۍ نه د ناړې تر ولسوالۍ پورې چې 30 کیلومتره سرک ده، د دې د جغل اندازې کار د افغانستان د اسلامي امارت د فواید عامې وزارت په لګښت باندې فرمون رسمن پیل سو او ان شاء الله په لنډ وخت کې به دا د استفادې وړ وګرځيږي.
د سیمې اوسیدونکو باید د ناړې و اسمار ولسوالۍ ترمنځ په غزی آباد او نورو سیمو کې د جنگونو او ماینونو په وجه سرک ډیر کندوکه پر شوی، که څه هم چې تیر حکومت یې څو ځله د قیر کولو نیت وکړ خو د جنگونو له امله پرې بریالی نه شو. اوس چې د سرک د ترمیم چارې پیل شوي خلک پرې خوښ دي. د ناړې ولسوالۍ اوسیدونکی اسرار الدین
دغه د ناړې کوم سرک چې دی دا په اوس واریدو او جغل کاری باندې کار شروع دی. مخکې هو ډېر مشکلات و ځکه چې هغه ځینه به سړی را روان شو نو ډېر ټایم به نیوه، سرکونه خراب و، کندې کندې و، ګاډی به نه شو تللی. اکثره به داسې وشو چې ګاډی به نیمه لاره کې خراب شو نو هغه ځینه چې به مریض را روان شو دلته به په ټایم نه را رسېدل کېده. جنازې ته یا مړي ته به څوک روان و هغه به په ټایم نه رسول کېده. ډېر زیات مشکلات و، اوس الحمدلله دا مشکلات په حل کېدو دي.
د یاد سرک د خرابوالي لامله د ناړې او غزی آباد ولسوالۍ ترڅنګ د ختیځ نورستان د کامدیش او برګي مټال اوسیدونکي هم د ګڼو ستونزو سره مخ دي. که چیرته د دغه سرک د ترمیم چارې په سمه توګه ترسره شي نو د یادو ولسوالیو خلک به په اسانه وکولی شي چې په ډیر کم وخت کې اسدآباد ته ځانونه راورسوي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
مخکې په راپورونو او خبرونو کې مو واوریدل چې په افغانستان کې په تیرو څو ورځو کې په ډیرو سیمو کې واوري وری او په ډیرو سیمو کې هم بارانونه چې دغه لړۍ تر اوسه هم په ډیرو ولایتونو کې روانه ده. له افغانستان را اخوا د پاکستان په ډیرو سیمو کې هم رښتونه زیات شوي. په بلوچستان کې د باران او واورو له امله په یو شمېر سیمو کې خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. نور بله سیمې زموږ د مشال راډیو د خبریال ایوب اترین په راپور کې واوري.
په بلوچستان کې د باران لړۍ روانه ده او د باران اوبو د مکران لویه برخه په مخه اخیستې ده. بیا په خاصه توګه دوی ځلې ګوادر او کیچې زیات تر اغېز لاندې راوستې دي. هلته نه یوازې په ډېری کلیوالو برخو کې نه یوازې اوبه ولاړې دي، بلکې د ګوادر ښار و زیاتره کورو ته اوبه ورننوتلې دي. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ګوادر ډیپټي کمشنر شبیر منګل وویل چې د اوسنۍ بارانو څخه درې تحصیلونه زیات تر اغېز لاندې راغلي دي او شاوخوا 200 کورونه داسې دي چې هلته اوبه اوس هم ولاړې دي.
باقی جو ہے نا جانی نقصان کچھ بھی نہیں اور فی الحال الحمدللہ.
د ګوادر ډیپټي کمشنر شبیر منګل وای چې تر اوسه څه ځاني زیان نه دی اوښتي او آلات په کنټرول کې دي، خو که نور بارانونه کیږي نو بیا د نقصان ویرسته، ځکه چې تر اوسه چې کوم ډیمونه دي هغه په سم حالت کې دي او د ټولو لوی دروازې خلاصې کړې دي چې موخه د څه زیان اندېښنه ختمول دي. نوموړي زیاته کړه چې په ګوادر ښار کې دننه اوس هم په ځینو برخو کې اوبه ولاړې دي او کورونه اغېزمن کړي دي، خو هلته د مرستو کار روان دی او اله څرګنده کړه چې ډېر دغه کار و پای ته ورسیږي. بل پلو ته د پاکستان ډیزاستر مینجمنت اتارټي یا پی ڈی ایم ای بلوچستان له لوري د مکران ډیویژن په اغېزمنو برخو کې د مرستو کار پیل شوی دی. بیا په خاص توګه په بلکراس، د نصر او کشاب کې د خلکو سره مرستې کړي دي. په دې ترڅ کې د جنوري په 15 نیټه د مشالیډو سره په خبرو کې د پی ڈی ایم ای بلوچستان مشر نصیر احمد خان ناصر وویل چې د باران او واورې څخه و اغېزمنو سیمو ته په لویه کچه خوراکي شیان، خیمې او نور شان لیږدول سوي دي.
وادر په باران زیات شوی ده په کیچ کې، نو هلته څه نقصانات سوي دي. داسې دیوالې به کورونه لیدلي دي دورې کېږل چې سوزایټي رپورټ لسته، نو بیا پرون بیا دلته په کړه د ترزي د شپې درې بجې واوره شروع شوه، تر څلور پنځه بجې پورې واوره وه. بیا زموږ د شیر دیاله ته موجود وه، هغه دورې کړ. نو اوس روډ کلي ده، خو فیلان دا پوزیشن ده چې وادر په کیچ کې زیات باران شوی و، له هغه سره لږ نقصان راکرسېږي. د
نمر پوینا چې د لمړنۍ پلټونو څخه څرګنده سوې ده چې د ګوادر او کیچ په بیلابیلو تحصیلو کې د 200 څخه زیات کورونه د وسېدو قابل نه دي پاتې سوي. بلخوا ته د بلوچستان حکومت په صوبه کې د اوسنۍ بارانو وروسته د ټولو سرکاري ملازمینو رخصتیانې سم د لاسه منسوخ کړي او افسرانو ته په خپلو سیمو کې د حاضر وسېدو امر کړی دی. د حکومت بلوچستان له لورې په یوه اعلامیه کې د صوبې و ټولو ډپټي کمشنرانو ته ویل سوي دي چې هغه دې د څه ناوړه وضع د مخنیوي په خاطر مشینري او خوراکي شیان تیار وساتي او دغه ډول دې د پی ډي ایم ایل د مرستو کارونه په خپله نگراني کې ترسره کړي. هلته د بلوچستان د سرحدي ښار چمن څخه په راغلو اطلاعاتو کې ویل سوي دي چې د اوسنۍ بارانو له امله د چمن ښار او شاوخوا ځینو برخو کې رود راغلی او ځینو کورو ته زیان اړولی دی. په دې اړه ځینو اغیزمنو کسانو خپل فریاد څه داسې راته وکړي.
مدرسه لاغه تقریبا ټول په وو اخسه ولا درو کمرو پر وبره سدلې په ټول کمرو کې بلایو کام زما د اپیل دي شراسي د مدرسې او د کلی معنی وکي او د خلکو ته قوان مرکه طاقت وکي زکه د بتوانسي او طاقت سوي دي او وو دې زورولې دي د خلکو کورونه کلی دي خلک مخسن کړي په مخ اخسه لري.
د غډول د بلوچستان په کان می ترزي او رود ملازي کې تیر شپه واوره ورې ده لیدا چې لامل د کوټ او ژوب تر منځوي سړک د څه وخت لپاره بند سوی وو. خورسته د پی ډي ایم د چارواک پوینا چې دغه کامی سړک د هر ډول ټریفیک لپاره خلاص کړی دی. د دې ترڅنګ په زیارت توبا سګزی او توبا کاګړی کې هم واوره سوی او سړکان بند کړی دی. دلته په کوټه کې د محکمې موسمیات په وینا چې پراتونکو چلدر وشت ساته کې به د بلوچستان په زیاترو برخو کې د باران لړۍ روانه وي او بیا په خاصه توګه په کلات چمن زیارت او کان مترځي کې به نوره واوره کیږي او د صوبې زیاترو برخې به د یخ سره مخامخ وي.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
او اوس به هم تاسو ته پیغامونه واورو. تاسو له پیغامونو
نوراغا فرحات خبر کوم. خوستن زمي روزګان ملت ولسوالي چاتینو په حق له د چخورا زیات ستونزې لري. یو خو مخابراتي شبکې مطلق کار نه کوي پکښې او همداراز لارې ډېر خراب دي او نه هم یو مکتب شته پکښې. خورا زیات ستونزې لري نو تاسو له طریقه لوړ پوړ مشرانو دا هیله ده چې دې ولسوالۍ ته توجه وکړي. نه لارې او نه مخابراتي شبکې نه هم یو رسنۍ هېڅ شی کار نه بښي. خورا زیات ستونزې لري. وسلام.
زه رضا ګل د خوست ولایت د ببرک تانه اوسېدونکي خبرې کوم. زه د عمارت اسلامي مشرتابونه هیله کوم چې زموږ د منطقې ته هیڅ مرسته نه راغلي او نه ورسره کېږي. چې مسؤول ته ورسو هغه راته وایي چې تاسو مستحق نه یي. هغه که کونډه یي که یتیم یي که مسکین یي که هر څه وي. د عمارت اسلامي مشرتابونه هیله کوو چې موږ منطقې ته پاملرنه وکړي. وسلام.
بانو محمد د کندی ولایت د ګزاب ولسوالۍ د خلک چې پرې اوسېدونکي یم. په کال 2000 کال د شپږم میاشتې د لسمه نیټه زموږ پر کوره افریقا باندې باروکي کله شهیدان وسلو. زما د اسلامي امارت په دغه اوښته د زموږ سره دروغ چې مرسته هم نه درسېږه. نه چې دولت کړی دی نه د اوسې مرسته کړی د نور سخاران څو د کسې اجتماع نه پاتې دي. پورې مبار شوی دی لږ سره ستړي هزار بتره یو. رس زموږ سره مرسته هم نه عمارت کړی دی نه د مستقبل اجتماع نه کړی. زموږ د عمارت په دغه اوښته نه کوو چې زموږ سره مرسته وکړي. زموږ مهرباني ده زه دا جو کار کوم چې دا هیله کوو چې زموږ سره کار نه کړی.
ولې السلام علیکم د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ زخم والی کني ولې ده ورور د دموږ ماشونه خو نه درا کړی. تقریبا درې میاشتې وشوې چې موږ ماشونه نه درا کړی. کله وای چې سم بند کله وای د پیسې په طلباتو کې نیولې دي. هغه مو تر یو مرجې پورې تر مالی اداره ته ورسیږي. ډېره مننه.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. مخکې له دې چې سپورتي خبرونه واورئ، پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز ته.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په وروستیو ورځو کې د درنو واورو او سختو بارانونو د ورېدو له کبله د افغانستان زیاتې برخې متاثره شوې دي. اوچا پر خپل ټویټر لیکلي، سخت ژمی په افغانستان کې د خلکو خراب بشري وضعیت نور هم پسې خراب کړی دی. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سختو ژمنیو شرایطو سربیره د ملګرو ملتونو د ادارې په افغانستان کې د کووډ 19 څلوېښت لابراتوارونو ته ضروري وسایل رسولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا د لابراتوارونو وس کولای شي چې په ورځ کې له 9500 زیات د کووډ 19 معاینات ترسره کړي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي د سالنګ لوی لاره بیرته د مسافر وړونکو موټرو لپاره پرانستل شوې ده، خو بار وړونکي موټر لا هم نشي کولای له دې لارې تیر شي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې په وینا تیره شپه په جنوبي سالنګ کې د طوفان او درنې واورې ورېدو له کبله پر سړک څلور ځایه واوره راښویدلې وه چې د سالنګ لویه لاره یې تړلې وه. چارواکي وایي چې دا مهال په سالنګ کې د واورې ورښت درېدلی دی. کندهار کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې یو چارواکي ویلي دي، د ولایت کې سوداګري زرا کړ ورکړه په سلو کې اویا کم شوې ده. د دې خونې مرستیال فضل حق مشکانی ازادي رادیو ته ویلي، د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د بانکونو د فعالیت کموالی او په پیرو پلور کې ستونزې د دې سبب شوي چې تجارتي راکړه ورکړه کم شي. شمالي کوریا یو لری واټن وشتونکو مشکوک توغندې نن لخپل ختیځو سواحلو څخه سمندر ته توغولې. دا خبره د جنوبي کوریا او جاپان پوځي چارواکو کړې ده. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل له کیف څخه د ملاتړ خودل لپاره پرون اوکراین ته رسیدلې. دا سفر داسې وخت کې کیږي چې لڅو ونیو د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه په ډیپلوماټیک ډګر کې کړکیچ زیات شوی دی.
څلور افغان لوبغاړي د سکی په آسیایي لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره وایي څلور افغان لوبغاړي به د سکی په آسیایي لوبو کې چې په پاکستان کې کیږي ګډون وکړي. یادې ادارې د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې د سکی سیالیو لپاره یې لوبغاړو پوره تیاری نیولی دی. د سکی کوالیفای سیالۍ د روان 2022 کال د جنوري په 14 نیټه په پاکستان کې پیلېږي چې د افغانستان په ګډون د اتو آسیایي هیوادونو لوبغاړي پکې ګډون کوي. په فاریاب کې د آسیا زړه جام د فوټسال سیالۍ پیل شوې. په فاریاب کې د فوټسال د ژمنی جام لا پای ته رسیدو وروسته تیر ورځ په دې ولایت کې د فوټسال د آسیا زړه جام سیالۍ پیل شوې. د فاریاب ولایت د بدني روزنې او ورزش اداره وایي چې دا سیالۍ په شپږو ګروپونو کې د څلور رشتو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د آسیا زړه جام چې 12 ورځې دوام کوي هر ورځ به درې لوبې پکې کیږي. او بنگلاديش کرکټ لوبډلې په لومړي ځل نیوزیلند لوبډلې ته په خپل کور کې ماتې ورکړه. د بنگلاديش او نیوزیلند ترمنځ د دوه ټیسټ سیالیو لومړۍ لوبه بنگلاديش وګټله او دا لومړی ځل شو چې بنگلاديش نیوزیلند لوبډله په خپل کور کې ماتوي. د دې لوبې ټاس یا پچه بنگلاديش لوبډلې وګټله او توپوهنه یې وکړه چې په لومړۍ پاڼۍ کې د نیوزیلند ټول لوبغاړي په 328 منډو وسوځول او په ځواب کې بنگلاديش 458 منډې وکړې. په دویمه پاڼۍ کې بنگلاديش ښه توپوهنه وکړه او د نیوزیلند لوبډله یې په 169 منډو وسوځوله چې بنگلاديش بیا د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره د نیوزیلند ورکړی هدف پوره کړ او په لومړي ځل یې په نیوزیلند کې د ټیسټ لوبې د ګټلو تاریخ جوړ کړ.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. نن سبا ډیر خلک موبایل او کمپیوټر کاروي او ځوانان خو بیخي ډیر، خو آیا هغه وسایل چې دوی ډیر کاروي څومره خوندي دي؟ مثال تاسو په خپل موبایل او کمپیوټر کې ډیر داسې څه لکه عکسونه، ویډیوګانې یا نور معلومات لري چې نه غواړئ د نورو لاسته ولوېږي. په دې خبرونه کې په همدې اړه بحث کوو چې آیا په موبایل او کمپیوټر کې عکسونه، ویډیوګانې او نور معلومات خوندي دي که نه. له کومو لارو د موبایل او کمپیوټر مواد د نورو تر لاسه رسیږي او څه ډول خپل دغه تخنیکی وسایل خوندي ساتلی شو؟ د خبرونې میلمانه به مودا او په دې اړه نورې پوښتنې ځواب کړي. میلمانه را سره د افغان امریکایي پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي پخوانی استاد ښاغلی عمر فاروق هزاربوز، چې د استادۍ تر څنګ یې له ګڼو ادارو سره د ټکنالوژۍ په برخه کې کار کړی، او همداراز ښاغلی آغا ملک سهار چې اوس د درک په نوم د یوې تخنیکي کمپنۍ مشر دی، او همداراز یې څو اپلیکیشنونه هم جوړ کړي. د خبرونې له میلمنو سره په همدې اړه بحث کوو. او همدا ډول هغه پښتنې به هم د میلمنو مخ ته کېږدو چې زموږ درنو اورېدونکو د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې راسره شریکې کړې دي. سهار صاحب پایلې له تاسو څخه کوو که لومړی دا راته ووایئ دغه وسایل لکه موبایل یا کمپیوټر چې نن سبا ځوانان کاروي او ډېرې کاروي دا څومره خوندي دي؟
هیواد صاحب سلامونه تاسو ته، استاد ته، د ازادي راډیو درنو اورېدونکو ته.